سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای ام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
په کابل کې د نورین خصوصي ټلویزیون مشر عارف نوري طالبانو نیولی دی. د نوري زوی رومان ازادي راډیو ته وویل
نمیدونم دلیل کار چیست اما ما خو هیچ خبری نداشتیم.
دې پېښې یو شمېر خبریالان خواشینی کړي او وایي له دوی سره هم ناوړه چلند کېږي.
معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډېرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
د جدي شپږمه ده په افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و.
د کرکټ د نولس کلونو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي هغه ویډیو چیړي چې د یوه پخواني پوځي شکنجه پکې ښکاري. افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکو چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. میرمن هاریس له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو کې داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي. ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کېږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کنډک قمندان و. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کېږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاس یې ولچک دی په څپیړو او لغت وهي. پر طالبانو نیوکه کېږي چې له عمومي عفې سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو له واکمنۍ له پایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم تریتم شوي دي. طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو. د دې شرکت د خبر پاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ایزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټ لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له ښوونیزو مرکزونو او دغه راز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږۍ کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي. تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 218 منډه هدف ورکړې ده. د کرکټ 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 111 منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ د اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبري اعلان ته ویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبر اعلانو ته هغه ویډیوګان هم خو د چد د پوینه د سنا په هوایی دګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادال مخي حوثي یاغیانو ته د بمی حمله او د بی پلوټ الوتکو د کارونی مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکو میاشت د روسي ناتو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غاور کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې وی غونډه وړاندیز ورته کړی دی. روسي په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لانه د کړي، خو تاس خبري اجانس د کرملن دی ویان په حواله ویلي دوی غاور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینی ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې له محرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند پاړندېخ نه خودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه سره مارکه کې ویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړی توبونه دی او دوی طالبان ساری څو ډاډش چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله وویل له افغان خوځونجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځونجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوقو تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړې چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستونځینو جوړ. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یو پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه خار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نشي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزانه سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری له ځانه سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د تړو بنسټونو خبرګون هم پارولای دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته 1:00 د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجي له ځانه سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجي چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجي چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټر ورسره وي او د ده پلار یې له ځانه سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنې غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجي راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دیار ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شو نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې وویل چې هغه د زای په اړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین ټلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبريالانو غوښتنه هم ده چې عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، یا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده کنه بله مسله ده. دغه مبهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړي، نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجودې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ټیم نن د هندوستان د کرکټ د 19 کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند دریمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده. له دې مخکې په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته وبوایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزه شب دا د آسیا کاف د 19 کلونو د کوم رضوانانو ترمنز دا ټورنمنت نه هم لوبه د هندستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړي 268 هدف ورکړ شوی په سلورو وکټو باندې، او هندستان اوس بیټنګ کوي. 1350 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، او دوی ته په یوشت اورونو کې 100 رنزونه نور په کار دی. لک تر لګه په هر اور کې دوی باید له 50 لک زیات رنزونه وکړي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس دی هندستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشو ویل کېدل. په افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې د مخه بالینګ کړي، دوه لوبغاړي سوزول لا هم سلور اور لري. دا به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبي ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی، او د هندستان لپاره هم، ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالۍ لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دي، د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړې. او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دی، هغوی سیالۍ تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. خو د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالیو د آسیا کپ د 19 کلونو کمو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا دلم تمې دي ویلې زیاتې وي چې لږ تر لږه دغه سیالیو تر نیمه پایلوبي پورې به لوبډله رسیږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنگلاديش سره مخ کیږي.
بله، ډیره مننه کوم. د افغانستان د 19 کلونو نه کوم مره لوبډلې د لوبې په اړه مجوزیات واوریدل. دا چې د هند لوبډله اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هر نور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والی او 100 نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیش هم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو، او بیا د اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان له لوري نور احمد لکنوال 2 وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم 1 وکټه اخیستي، او لام د 2 اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه
د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزلن جون او هلکانو ته پر وانجمی کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنه یو زده کړو زمينه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته ویل چې په ژمنه یو برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاک دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښتي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسلوایی په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشترو سازمان دي هغه هم په دشه کوي پراتین کې د هیله چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او د نور لسوس هم هم داخله ده چې موږ ته دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مې ریاضي وای، مې پیزي او انګلیش راته وای، لیک او لوست املا ده. موږ دلته زده کړې کوو، دلته شاګردان راځي، نیمو اقتصاد ډیر خراب او نیمو لیک ښه دي. هغه دلته راځي له وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
زده کوونکی ثناء الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او له پاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي، په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بې ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي، د مسلکي استادان لخوا موږ ته درس راکول کېږي. درې مضمونه دي، هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د ژمي رخصتیانې همداسې تېروي، یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره تور یادوي. په ورته وخت کې شمیر پخوانی جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په اعلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده، پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابره ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
جدیش پګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډیره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویخت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند او کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د 1355 کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي
د جدی د شپږ منیټه مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخله مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او لبل پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زمون په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګۍ نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده، او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونو شو کولی چه ده انتخاباتو نیته ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوینو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سره کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغی ته کار رو سپارل نو بنیاد ده ماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوی.
لوی عامل د ما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي د افغانستان خلکو بي اتفاقي د جګړې د چالتو په یو وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته په خو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې لډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطری بیانوی. محمد الله وایی هغه مهال لته کلن و چه د ژمی په یوه سړه شپه ناپیژان د خلک د دوی کور ته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال 24 کاله اوښتي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونیست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټکټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشرې زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 کاله دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې لمخې د 1988 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هېڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي